یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنوري است نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې ملګري ملتونه تمه کوي د افغانستان په اړه د جنیوا په سبني مرستندوی کانفرنس کې به نړیوالو افغانانو سره د زیاتو مرستو ژمنې وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي له طالبانو یې غوښتي چې له افغانستانه د هغو کسانو لپاره چې غواړي ووځي د خوندي وتلو زمینه برابره کړي. په پنجشیر کې د جګړو له امله بې ځایه شوي کورنۍ وایي ډېرو ستونزو سره مخامخې دي. په کونړ کې پرون د کرکټ لوبډلو ترمنځ د سولې په نوم سیالۍ وشوې. یو سیمه ییز طالب چارواکي لوبغاړي راتلونکو بریاو ته وهڅول. د خبرونه په دوهمه نیمه کې مودې طالبانو په راتلو د خزینه خبریالانو فعالیت ته کتنه کړې ده.
متاسفانه د طالبانو له حاکمیت وروسته خبریالان په افغانستان کې تقریبا کبوږې فیصدي وسنجو او یس سره له کاره لاس پر شوي دي او په کورونا کې.
خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سالی محمد سالی دا خبرونه چمتو کړي دي. د امریکا ولسمشر له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. په کندهار کې د خیر ښېګڼې د یوه بې پرې بنسټ مشر وایي چې طالبانو تېره شپه کور ته ور اوښتي او دوه ورونه یې ډبولي دي. د اسرائیل له یوه زندان څخه د شپږو تښتېدلو فلسطیني بندیانو له ډلې څلور یې ونیول شول. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن یو ور بیا له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. بایدن چې پرون یې د پنسلوانیا ایالت په شانګسول سیمه کې د سپتمبر د 11مې د حملو د شلمې کلیزې په مراسمو کې ګډون کړی و وویل ګرانه ده چې ټولو ته له افغانستانه د وتلو د پریکړې په اړه وضاحت ورکړل شي.
د هغه څه پر اساس چې لوستې مې دي هغو لګښتونو ته په پام چې وشول او یا سلنه امریکایان فکر کوي چې دا له افغانستانه د وتلو وخت وو، خو هغه څه چې خلک یې خوشحاله نه کړل ناببره وتل وو.
د بایدن حکومت له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په خاطر له سختو انتقادونو سره مخامخ سوی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر نن قطر ته ځي چې دغه هیواد له چارواکو سره له افغانستانه د پاتې فرانسوي وګړو د ایستلو په اړه خبرې وکړي. ژان لودریان دوحې ته تر روانېدو مخکې پرون طالبان په درواغو ویلو تورن کړل. د ده په وینا طالبان ویلي و چې پراخ بنسټه حکومت به جوړوي او بهرنیان او افغانان به پرېږدي چې له افغانستانه ووځي، خو دا ژمنې د ده په وینا عملي سوي نه دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د طالبانو حکومت به په رسمیت ونه پیژني او اړیکې به ورسره ټینګې نه کړي. هم ویل چې لا هم څو فرانسویان او څو سوه هغه افغانان چې له فرانسې سره همکاري کړې ده په افغانستان کې ګیر پاتې دي. په کندهار کې د خیر ښېګڼې د یوه بې پرې بنسټ مشره فهیمه رحمتي وایي طالبان تېره شپه کور ته ور اوښتي او ورونه یې ورته ډبولي دي. هغې په یوه ویډیوي پیغام کې چې بېلابېلو رسنیو خپور کړې په ژړغوني انداز د هغې صحنې جریان بیانوي. فهیمه رحمتی چې روغتیا پاله هم ده تیر میاشت د جګړې په شرایطو کې له بېوزلو کورنیو سره د بسپنې په ټولولو کې مهم نقش درلود. دا لا څرګنده نه ده چې د هغې له کورنۍ سره د زور زیاتي علت څه دی. د وسلولو طالبانو ویاندویانو لا په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. د اسرائیل پوځ وایي د هغو شپږو فلسطینیانو له ډلې چې له یوه زندان څخه تښتېدلي وو څلور تنه بېرته نیول سوي دي. دغه بندیان تېره دوشنبه له هغه زندان څخه چې امنیتي تدابیر یې ډېر شدید دي د یوې سمڅې له لارې په تېښته بریالي سوي وو. دغه څلور تنه فلسطینیان د اسرائیل په شمال کې تر نیول کېدو وروسته پرون ناوخته په یوه محکمه کې راڅرګند شول. دوی په تروریستي جنایتونو محکوم او دوه تنه یې په عمري بند محکوم سوي دي. د اسرائیل پولیسو په یوه اعلامیه کې ویلي امنیتي ځواکونه او پوځ د دوو فراري بندیانو نیولو لپاره لاس په کار سیوی دي. د تښتیدلو بندیانو په ډله کې 15 تنه د وی جهادي پوځي ډلې غړي دي او شپږم تن په فتح ګروپ پوری تړلې کس بلل سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو له سعودي عربستان څخه خپل پټرویټ هوازد توغندي او ډیر پرمختللی رادار سیستم ایستلی دی. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د سپوږمکۍ تصویرونه ښیي چې امریکا ریاست ته نږدې د شهزاده سلطان له هوایي اډې خپل دفاعي سیستمونه وړي دي. په راپور کې ویل سوي په داسې حال کې چې لسګونه زره امریکایي پوځیان په عرب هیوادونو کې شته، د آسیا لخوا امریکا ته ګواښونه پر خپل حال دي او له هغو سره د مقابلې لپاره د هوایي دفاع رادار ته اړتیا ده. د امریکا عرب هدان د واشنگتن د نورو اقداماتو په اړه اندیشنه لري. د دوی اندیشنه په دې اړه هم زیاته سوي چې امریکا له افغانستان څخه ناببر خپل ځواکونه وایستل. اسوسییټډ پرس خبري اژانس وایي سعودي عربستان په خپل هم پټرویټ توغندي لري، خو د هر توغندي باید 3 میلیون ډالر ده چې ورته ګرانه تمامیږي. او د عراق د کوردستان امنیتي چارواکي وایي د اربیل پر هوایي اډه چې امریکایي پوځیان پکې دیره دي د بی پیلوټ الوتکو بریدونه سوي دي. په اربیل کې د کورد ځواکونو ویاندوی لاک غفوري وایي پرون یې دوه بی پیلوټ الوتکو د اربیل پر هوایي ډګر چاودیدونکي مواد وغورځول. د برید په نتیجه کې د احتمالي مرګ ژوبلو په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویل سوي. دا څوم وار دی چې په عراق کې د امریکا پر ډیپلوماتیکو تاسیساتو او پوځي اډو بریدونه کیږي. د پرونی حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. خود امریکا متحده ایالاتونه دیرین لملاتړه برخمن یاغند دی پیشی مسؤول بولی. ایران په دې اړه څرګندونی نه دی کړی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه وروسته په دې هیواد کې د یوه بشري ناورین د احتمال خبرداری ورکړل شوی. ټاکل شوی ملګري ملتونه سبا د سویس په جنیوا کې له افغانستان سره د بسپنې راټولولو یو لوی کنفرانس جوړ کړی. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په ګډون د دې سازمان د ډېرو مرستندویو ټولنو چارواکو په افغانستان کې له میلیونونو بېوزلو کسانو سره د عاجلو مرستو غوښتنه کړې ده. له افغانستان سره د بسپنې راټولولو په دغه نړیوال کانفرنس کې به چې سبا دوشنبه به د سویس جنیوا ښار کوربه وي، ملګري ملتونه هڅه کوي چې نړیوال د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره د عاجلو مرستو ژمنې وکړي تر څو په دې هیواد کې له میلیونونو بې وزلو کسانو سره د ژوند ژغورنې بشري مرستې دوام وکړي. ملګرو ملتونو د جنیوا د کانفرنس په اړه په یو بیان کې ویلي چې دا سازمان له میلیونونو بې وزلو افغانانو سره د بشري مرستو دوام ته ژمن دی او ټینګار کړی چې د پرمختیا په برخه کې لاسته راوړنې باید خوندي شي تر څو له افغانستان سره د لنډ مهاله او اوږد مهاله ثبات لپاره بشري مرستې دوام ومومي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې له افغانستان سره د بشري مرستو د تړاو یوه مهمه برخه دا ده چې د ښځو او نجونو حقوق خوندیتوب او هوساینه ډاډمن شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش ویلي چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ دی او هیله خو ده چې د وزیرانو په سطح دغه کانفرنس به وکولی شي چې له افغانستان سره د مرستو لپاره مالی سرچینې زیات کړي او بشري مرستې له خنډ او ځنډ پرته اړو کسانو ته ورسول شي. ګوتیرش په یو ټویټ کې ویلي چې افغان ماشومان، ښځې او سړیان اوس تر بل هر وخت زیات د نړیوالې ټولنې ملاتړ او پیوستون ته اړتیا لري. ګوتیرش په خپل هم په دې کانفرنس کې ګډون کوي تر دې مخکې له نړیوالې ټولنې غوښتي وو چې افغانستان ته د نغدو پیسو ورکولو بهیر پیل کړي تر څو دا هیواد له اقتصادي سقوط سره مخامخ نشي. ګوتیرش د تیرې جمعې په ورځ د افغانستان د روان وضعیت په اړه په یوه خبري غونډه کې وویل نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې په افغانستان کې د یو داسې بحران د مخنیوي لپاره لارې چارې ولټوي چې هغه به نه یوازې د افغانانو لپاره یوه غمیزه وي بلکې لا به بې ثباتۍ ته لار هواره کړي او د هغو ترهګرو ډلو لپاره به یوه تحفه وي چې تر اوسه هلته فعالې دي. ګوتیرش دغه راز وویل چې د ملګرو ملتونو وجهي صندوق IMF ته پکار ده چې هغه شاوخوا 440 میلیون ډالر چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو رئیس یې کنګل کړي استثنایي آزاد کړي یا یې افغانستان ته د ورکولو لپاره میکانیزمونه جوړ کړي. پر دې سربیره د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر هم په بهرنیو په تیره بیا د امریکا په بانکونو کې کنګل شوي او د طالبانو اداره ورته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې د افغانستان د 8.5 میلیون وګړو نږدې نیمایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او له هرو دریو افغانانو یو نه پوهیږي چې بل ځل خواړه له کومه کړي. مخکې له دې چې طالبان واک ته ورسیږي په افغانستان کې د سختې وچکالۍ او د خپرې شوې کورونا وبا له امله شاوخوا 13 میلیون وګړي عاجلو مرستو ته اړ وو. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو این ډی پی په وروستۍ سروې کې ویلي چې که له افغانستان سره عاجلې مرستې ونه شي نو د دې خطر شته چې د دې هیواد نږدې 90% وګړي د راتلونکي 2022 کال تر نیمایي پورې د بېوزلۍ کندې ته ولویږي. د دغه سروې له مخې په اوس وخت کې د افغانستان په سلو کې 2 وګړي د لوږې تر کرښې لاندې ژوند کوي. پر همدې موضوع د بحث لپاره همدا شېبه له کابل را سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خان جان الکوزی هم ملګری شوی دی. الکوزی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. الکوزی صاحب، تاسو د جنیوا کنفرانس ته چې سبا جوړیږي څومره هیله من یاست چې آیا نړیوال به هغو مره مرستې وکړي چې د افغانستان اکثره بې وزلي خلک نن ورځ ورته اړتیا لري؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیت خبره دا ده چې زمونږ د افغانستان د خلکو هیله د نړیوالو نه دا ده چې افغانانو او عام ولس ته باید دوی جزا ورنه کړي. د افغانستان 40 میلیونه خلک د ډېرې اوږدې جګړې نه وروسته د ډېرې ولګې او بدبختۍ سره مخامخ دي. نه تنها دا چې د زمونږ خپل جایداد او زمونږ خپلې پیسې دوی په مونږ باندې بندوي، دا انساني کرامت نه دی. دوی باید د زمونږ سره کومک وکړي. زمونږ هیله سبا د جنیوا د کانفرانس نه دا ده چې دوی د دنیایي اصولو له مخې نه، د بشري اصولو له مخې نه، او همدارنګه چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی، د اسلامي اصولو له مخې نه د افغانستان د خلکو سره کومک وکړي. زمونږ هیله خدا ده چې دوی باید د افغانستان خلکو ته جزا ورنه کړي. افغانستان هغه افغانستان نه دی لکه 40 کاله مخکې چې دلته اقتصاد ډېر رشد کړی دی. دلته امکانات په تخنیکي لحاظ مونږ د دنیا سره وصل یو، مونږ د جهان د ډبلیو ټی او غړي یو، مونږ همدارنګه د نورو بین‌المللي سازمانونو غړیتوب لرو او تجارت مو ډېر غښتلی دی. اوس زمونږ خپلې پیسې چې زمونږ شخصي پیسې دي په بانکونو کې، هغه دوی کنګل کړي دي، تجارت څوک نشي کولی. نو زمونږ هیله خدا ده چې د افغانستان سره دنیا خدای راویش چې دا اوس یو میاشت نیولی ده، د دې نه فرق راولي او
بلې. الکوزی صاحب، مخکې مو چې خبرې سره کولې، تاسو اوس د افغانستان په مرکزي بانک کې یاست او پر اقتصادي مسایلو کومه غونډه لرئ د افغانستان د مرکزي بانک له رئیس سره. کراته ووایئ چې د افغانستان د مرکزي بانک تقریبا شاوخوا 10 میلیارد شتمني کنګل شوې ده. آیا په دې باندې مو خبرې کړي دي؟ د افغانستان مرکزي بانک سره چې غږېدلی یاست، آیا دوی کومې هڅې پیل کړي چې دغه شتمني آزاده کړي؟
بله، او منګه څو مراتب نه تنها د افغانستان بانک سره، بلکې د امارات د تجارت د وزیر سره او همدارنګه د مالی د وزیر سره زمونږ تجارانو، زمونږ سرمایدارانو او تاقونو څو ناستې درلودلې. دا اوس هم زمونږ څومره ناستې د افغانستان بانک د رئیس سره، او په دغه هیله یو چې دا پیسې آزاد شي. زمونږ په زرهاو کانټینر چې مونږه ډیپازټ ورکړی دی، 50% هم تحویل کړی دي کمپنۍ وته، او 80% پاتې دي هغه باید ترانسفر شي. دا لوی مشکل مونږ ته پیدا دی، او دوی باندې مونږ خبرې کړي او همدارنګه د دوی سره په دې خبرو لګیا یو چې دغه پیسې چې کنګل شوي دي، دا باید د دوی حالې ځلې وو چې د کنګل نه خلاص شي، خصوصا د شخصي بانکونو. نو مونږ ته اطمینان راکړ شوی دی دوی خپلې حالې ځلې کوي. زمونږ مشرانو ته هم دا خبرې کړي دي، مشران په دې باندې لګیا دي.
د سبانی کنفرانس لپاره د افغانستان دغه د اوسنی واکمنۍ د طالبانو په مشرۍ واکمنۍ څوک زی یا د تاسو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې څخه هم څوک استازیتوب کوي؟ له دې مخکې هم ډېر انتقادونه پر دی وو چې هغه مهمې غونډې چې د افغانستان په اړه جوړیږي، د افغانستان په نمایندګۍ یا په استازیتوب څوک ښه استازیتوب نشي کولی. آیا کوم تاسو ته بلنه درکړل شوې ده؟
نو په تاسو باید ووایو چې د دولت کارکونکي خزانه ما د دولت موقف نه نیمه خبر چې تحریک نه څو کل تزي جنیوا ته، اما موږ سکتوري خصوصي ته بلنه نه درا کړ شوې. سکتوري خصوصي او مستقل نهاد دی. موږ د 8000 تاجرانو په افغانستان کې نمائندګي کوو، او هغه هر کال انتخابي راځي. موږ انتخابي بورډ لرو، رئیس لرو، اما متاسفانه مونږ ته بلنه نه راکړل شوې.
ورسته پښتنه تاسو وخت هم ډیر نه لري. طالبان ویلي چې مونږ ډیر خوښو چې ملي سوداګرو د بیوزلو کسانو لاسنیوي کړی. ملي سوداګرو څه کړی په دغه څه کم یو میاشت کې؟
ښه، دا خو زمونږ انساني او اسلامي وظیفه ده چې تجار د خپل خلکو سره، هغه خلک چې مهاجر شوي دي، د خپل کورونو نه وتلي دي یا د دغه داخلي جګړو په نتیجه کې زیانمن شوي دي، مونږ کومک کوو. دی کې هیڅ شک نشته، دی هم نغدي کومک کوو، هم غذایي کومک کوو، د دوی سره د اموالو د مسایلو، او دا د تجار اسلامي مکلفیت دی. مونږ شکر الحمدلله مسلمانان یو، او د اسلام د اصولو له مخې نه کوشش کوو. نو کومکونه شوي دي، مګر دا وطن او دا خلک په دغه تجارانو په کومکونو باندې نه کیږي چې په پښو ودرېږي. زمونږ هیله دا ده چې دنیا دلته په میلیاردونو ډالر راوړل، او دا یو دم قطع شو. واقعیت وضع د خرابېدو حالت ته روانه ده، د بحران حالت ته روانه ده. دا اوس دوه میاشتو مواد به مونږ ولرو، یوه میاشت تېره شوله، وروسته زمونږ مواد نشته. د جهان سره کاملا رابطه قطع ده، په دې باندې باید فکر وشي.
ډېر مننه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خان جان الکوزی. راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو. او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
ټاکل شوی چې ملګری ملتونه سبا دوشنبه د سویس په جنیوا کې له افغانستان سره د بسپنې راټولولو لپاره یو لوی کانفرنس جوړ کړي. ملګرو ملتونو د جنیوا د کانفرنس په اړه په یو بیان کې ویلي چې دا سازمان له میلیونونو بېوزلو افغانانو سره د بشري مرستو دوام ته ژمن دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش هم ویلي چې افغانستان له یو لوی بشري ناورین سره مخ دی، او د ملګرو ملتونو وجهي صندوق IMF ته په کار ده چې هغه شاوخوا $300 میلیون چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو راهیسې کنګل کړي، استثنایي آزاد کړي، یا یې افغانستان ته د ورکولو لپاره میکانیزمونه جوړ کړي. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې د افغانستان د 80 میلیونه وګړو نږدې نیمایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. یو شمیر افغان سوداګرو نن د خپل ستونزو د حل په موخه له سوداګرۍ خونې سره وکتل. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل په دغه کتنه کې افغان سوداګرو له بیلابیلو سوداګریزو بندرونو د وارداتو او صادراتو په برخه کې د لازمو اسانتیاو پر رامنځته کولو ټینګار وکړ. د ښاغلي مومن په خبره په تورخم کې د زرګونو خالي کانټینرونو او موټرو درېدل له چین سره د افغان سوداګرو د ویزو د ستونزې په هواري، په خصوصي بانکونو کې د پیسو په ورکولو محدودیتونو لګول له نورو موضوعاتو څخه وچه پرې بحث شوی. سوداګرۍ خونوي یو شمیر سوداګرو د جواز د تمدید غوښتنه هم وکړه، خو ښاغلي مومن ویل د خونی مشرتابه لا د مخه د سوداګرۍ وزارت او د افغانستان بانک چارواکو سره د خالي موټرو د درېدو او پیسو د لیک د ستونزې په اړه خبرې کړې چې د لازمو همکاریو ژمنه ورسره شوې ده. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 30 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 112 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 70 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1030 افغانۍ، او زر پاکستاني روپۍ 499 افغانۍ.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبري خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت له ازبکستان سره یوې داسې هوکړې ته رسیدلی چې له مخې هیواد ته ورغلي افغان پیلوټان د امریکا یوې پوځي اډې ته انتقالیږي. په دې اړه وال سټریټ جورنال امریکایي ورځپاڼې خبر ورکړی دی. په عین حال کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر په موسکو کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان به د افغانستان د هوایي ډګرونو څخه خلکو ته د آزاد تګ راتګ زمینه برابره کړي. دا هغه موضوع ده چې زما همکار اجمل اند تعقیب کړی په سټوډیو کې راسره دی. ان صاحب، د قطر د بهرنیو چارو وزیر پرون موسکو کې د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کړې. د افغانستان د هوایي ډګرونو د وضعیت او آزاد راتګ یوه موضوع د وزیرانو په
مننه نور صاحب. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی پرون په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاورو سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې له طالبانو یو وخت چې له کابل او نورو هوایي ډګرونو څخه دي خلکو ته د آزاد تګ راتګ لارې چارې برابرې کړي. السانی په دې خبري کانفرنس کې وویل دی وی قطر او روسیا په دې سلا دي چې د افغانستان خلک د آزاد تګ راتګ حق ولري، ما د دې فرصت درلود چې خپل همکار یعنی د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ته په کابل هوایي ډګر کې د خلکو د وتلو لپاره په عملیاتو کې د وروستیو پرمختګونو حال ورکړم. السانی وویل موږ طالبانو او په افغانستان کې پر چارواکو هم ټینګار کوو چې داسې اقدامات وکړي چې د افغانستان د خلکو لپاره آزاده د تګ راتګ لار او زمینه برابره شي. نوموړي همدارنګه وویل چې له ترکیې سره په همکارۍ د کابل د هوایي ډګر په فعالېدو یې کار کړی دی. د وویل چې قطر او ترکیې په ګډه کار کړی څو د کابل هوایي ډګر فعال شي. همدارنګه یې زیاته کړه چې په تیرو دوو ورځو کې مسافر وړونکي لږ تر لږه دوه مسافر وړونکي چارتر شوو الوتکو له کابل نه پرواز کړی دی. کورنیو پروازونو ته یې اشاره وکړه او ویل چې د کابل د هوایي ترافیک د کنټرول برج او همدارنګه تخنیکی برخه په افغانستان کې له طالبانو سره له نږدې او په هماهنګۍ باندې تر فعاله ده او تر څارنې لاندې ده.
د هوایي ډګر د نړیوال هوایي ډګر د فعالېدو په اړه د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې یو چارواکي ویلو چې ښایي سبا یا بل سبا د هوایي ډګر نړیوالو الوتنو پر مخ بیرته پرانستل شي. یو بل موضوع چې تاسو د افغان پیلوټانو ویلې، افغان پیلوټان چې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته ازبکستان ته تللي دي، څه ویل کیږي چې کله به د امریکا پوځي اډې ته انتقالیږي؟
دا کېدلی شي چې په یولسم او دولسم د سپتمبر باندې چې پرون او نن وو دغه پروسه د دې انتقال پیل شي. اصلا ستونزه داسې ده چې یو شمېر پیلوټان په هغه وخت کې چې طالبانو د افغانستان پرله پسې د کابل په شمول ولایتونه ونیول، یو شمېر افغان پیلوټان په یوه پوځي الوتکه کې له خپلو کورنیو سره ازبکستان ته ولاړل. د دوی شمېر تقریبا 1500 او 1500 له کورنیو غړو سره خودل شوی دی. اوس د وال سټریټ ژورنال امریکایي ورځپاڼې رپورټ ورکړی دی چې طالبان پر ازبکستان فشار راوړي څو دغه پیلوټان او دوی سره شته مهمات او وسایل بیرته افغانستان ته تسلیم کړي. د بلخونه ازبکستان چې نه غواړي له طالبانو سره خرابې اړیکې ولري، د امریکا تر فشار لاندې دی او له امریکا یې غوښتي. البته د وال سټریټ ژورنال د رپورټ په حواله باندې چې دغه موضوع د زر تر زره حل کړي، او اوس رپورټ دا دی چې امریکا او ازبکستان په دې سلا شوي چې دا پیلوټان به لومړی دوهې ته او کورنۍ او بیا له هغې ځایه لکه امریکا چې نور هغه د دوی سره چې کار کړی خلک چې ځای پر ځای کوي په هغه طریقه باندې له هغې ځایه امریکا یا نورو هیوادونو ته انتقال شي. نو ډیر باور دی چې نن او سبا ته به د دغه پلوټانو د انتقال پروسه له ازبکستان نه دوهې ته پیل شي.
ډیره مننه انقدر منو اوریدونکو. ازادي راډیو اوري د خبرونه په دوهم نیمه کې بحث لرو. بحث مو هم پر دې څرخي چې لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، خزینه خبریالانی څه ډول فعالیت مخته وړي.
د ازادي راډیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په پنشیر کې د هورستیو جګړو لامل به ځای شوی کورنۍ وایي ل ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. یو شمېر دغه کورنیو ازادي راډیو ته وویل چې خلک اوبو، برېښنا او نورو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او په سختو شرایطو کې ژوند کوي. نور حال په دې رپورټ کې.
از ولایت پنجشیر که دیروز آمدیم از ولایت کابل شدیم.
په کابل کې د پنجشیر ولایت بیزای سوی. پنجشیر د افغانستان هغه ولایت دی چې د دوهم مقاومت جبهې له 15 ورځو شدید مقاومت وروسته د طالبانو لاس ته ولوېد. طالب ویان ذبیح الله مجاهد 15 ورځې مخکې وویل چې دوی پنجشیر نیولی دی. که څه هم د طالبانو پر وړاندې د پنجشیر د دوهم مقاومت د جبهې د مقاومت خبرونه لا هم اوریدل کیږي او دغه جبهه وایي د طالبانو پر وړاندې دا ډول درېدو ته به دوام ورکړي، د پنجشیر ولایت یوه اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي وایي د جمعې په ورځ طالبانو دوی د خپل کور پرېښودو ته اړ کړل. نوموړې ادعا کوي چې طالبانو د انټرنیټ او برېښنا شبکو د پریکولو ترڅنګ پر دوی خوراکي توکي هم بند کړي وو.
مجبور کړم چې ما خانه خود ترک کنیم و طرف کابل بیایم.
په پنجشیر ولایت کې طالبان زیات بشري جرمونه ترسره کوي. ټولو کلیو ته ځي او خلک له کورونو راباسي او له هیڅ دلیل پرته پرې ډزې کوي او له منځه وړي. همدارنګه په پنجشیر کې خوراکي توکي کم شوي، هلته یې ټولې مواصلاتي لارې تړلې دي. ډوډۍ او خواړه پکې نه موندل کېږي. خلک
د دغه ولایت یو بل اوسیدونکی هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ کابل ته راغلی دی. د بې ځایه کېدو لامل یې داسې بیانوي:
پرون له پنجشیر ولایت نه راغلو دلته کابل ته راکډه سو. دلیل یې دا دی چې د خوراکي توکو خبره وه، همدارنګه روغتیایي توکو ته مو لاسرسی نه درلودی. هلته برېښنا او انټرنیټ نسته او له کوره د خلکو وتل بله ستونزه وه. همداسې د طالبانو له لورې د خلکو شتمني او کورونه چور او چپاول شول چې بیا یې هغوی هلته کاروي.
که څه هم طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې طالب چارواکو ویلي و چې ټول خلک په پنجشیر ولایت کې امن دي او هیڅ چا ته به زیان ونه رسیږي او کولای سي چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې پرون د کرکټ د 28 لوبډلو ترمنځ د سولې په نوم سیالۍ پیل شوه. دا سیالۍ به یو میاشت دوام کوي او د دریمه درجه ولایتونو ترمنځ سیالۍ لپاره به پکې لوبډله غوره کیږي. نور په دې رپورټ کې.
دا د لوبې د لیدونکو د خوښۍ او د خپلې خوښې لوبډلې د هڅونې لپاره د لاسونو پړقه ده. د لوبې د پیل مراسمو ته د کونړ والي حاجي محمد عثمان ترابي هم راغلی و. هغه په خپلو خبرو کې لوبغاړو ته وویل هڅه وکړئ چې په هیواد کې دننه او بهر ښه لاسته راوړنې ولري او اسلامي امارت به مو هر ډول ملاتړ کوي.
څنګه چې په اسلام په چوکاټ کې افغانانو په دنیا باندې وګټله، تاسو نه غواړو دا چې کمزوري په ورزش کې ونه کړو. داسې ونه شي چې افغانان په ورزش کې کمزوري ونه شي. موږ ملاتړ کوو، موږ هم ستاینه کوو او دغه ورزش دی چې د اسلام نظره هم دا څه منع نه دی.
په کونړ کې د کرکټ بورډ مسؤول قیام خیام ازادي راډیو ته د پیلو شوو سیالیو د لوبډلو د شمیر او هدف په اړه وویل:
دغه سیالۍ چې په اوو ګروپونو تقسیم شوي دي او په نمبر وار شکل هر ګروپ لوبې کوي او په هر ګروپ کې څلور لوبډلې شاملې دي. په متوازن شکل باندې هر لوبډله درې لوبې کوي او له هغه څخه یوه لوبډله بیا دوهم پړاو ته ځي. دا د افغانستان کرکټ بورډ په لارښوونه په ټولو ولایتونو کې په لار اچول شوي دي. دغه سیالۍ په دې موخه په لار اچول شوي دي چې د راتلونکو درېیمه درجه ولایتي سیالیو لپاره ترې ولایتي لوبډله انتخاب شي او دا په رسمي چوکاټ کې ترسره کیږي.
د اسدآباد مرکزی لوبغالی کې د سولې په نوم سیالۍ په داسې حال کې پیل کیږي چې د افغانستان او بنگلاديش د 19 کلنو لوبډلو ترمنځ سیالۍ د سپتمبر په 10 پیل شوه او همداراز د کرکټ د نړیوال جام لپاره هم لوبډله ټاکل شوه ده.
ستاسو له پیغامونو
حکومت طالبان باندې څخه مې دا غوښتنه ده چې د تېر حکومت د عسکرو پولیسو معاشونه د دوو میاشتو د چې د درو میاشتو د خاته دي عمومي اپم وکړله او که مو دغه معاشونه هم ورکړل ډېره مهرباني به وي. دا خلک د خپلو بچیانو د کورنیو عزت په ساتلو دپاره په عسکري کې ولاړ وو. دا هم د دغه وطن د دغه ولس بچیان دي.
سلامونه جو رسیږي و ټول لسته پیغام یې دغه دی پر طالبانو مې دا غږ دی چې شل کاله مو پر هغو خلکو حکومت وکړلی چې هغه ستې په لاس کې وه. بایي چې اوس دا نورو خلکو ته ډېره پاملرنه وکړي. حکومت پر دغو خلکو اوس وکړي، دا خلک ځان ته راجلب کړي او دغه کوچني کوچني قومندانانو ته لږ نه کې پام وکړي. د دغو سره چې دا انډوالان دي یا دا خلک دي نو بس یو بل سره په خارو سره وي یادی پاملرنه نه ورته کوي. نو زما غږ زما پیغام دی تر لوړپوړو چارواکو پورې ورسېږي چې دغو ته ډېره پاملرنه کوي، دغه ډېر د خیال سره وساتي. نو مننه
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د ازادي رادیو یو شمیر اوریدونکو چې پیغامونه د ازادي رادیو په غاښتون کې ماشين کې پریخو کور مو ودان پیغامونه تل راته پریږدي کوم غوښتي وی کول شي چې په دې شمیر راته پیغام پریږدي 00422211211 په همدې سره د خبرونه دوه منی مایته ورسېدو وړاندې په دوه منی مایې کې مودې طالبانو په راتلو د خزینه خبرې اعلانو فعالیت کتنه کړې خو اوس پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن یو بار بیا له افغانستان څخه د خپلو پوځیانو د ایستلو دفاع وکړه. بایدن دا څرګندونې پرون په پنسلوانیا ایالت کې وکړې. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر نن قطر ته ځي چې د دغه هیواد له چارواکو سره له افغانستانه د پاتې فرانسوي وګړو د ایستلو په اړه خبرې وکړي. جان لودریان دوهې ته تر روانېدو مخکې پرون طالبان په درواغو ویلو تورن کړل. په کندهار کې د خیر شیګنې د یوه بې پرې بنسټ مشره فهیمه رحمتي وایي چې طالبان تیر شپه کور ته وروښتي او ورونه یې ورته ډبولې دي. د اسرائیل پولیس وایي د هغو شپږو فلسطینیانو له ډلې چې له یوه زندان څخه تښتېدلي وو څلور تنه بیرته نیول سوي دي. دغه بندیان تېره دوشنبه له یوه زندان څخه د سمڅې د لارې په تېښته بریالي سوي وو. د امریکا متحده ایالاتونو له سعودي عربستان څخه خپل پېټرویټ هوا ضد توغندي او ډېر پرمختللی رادار سیستم ایستلی دی. د عراق د کردستان امنیتي چارواکي وایي د اربیل پر هوایي اډه چې امریکایي پوځیان پکې دېره دي د بې پیلوټ الوتکو بریدونه سوي دي. په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکول سوی.
قدرمن دوستانو السلام علیکم، زه اجمل اندیم او د مخکخو خزو د دیونی په خبرونه کې مو هرکلی کوم. مګه هر اونۍ د مخکخو خزو په پروګرام کې دوه تنه افغان میرمنې یا انجونې چې په بیلابیلو برخو کې کار کړی فعالیتونه یې کړي راملمنې کوو. له هغوی سره د دوی په کارونو د دوی په ژوند او همدارنګه په دې چې د راتلونکي لپاره څه تمې لري څه هیلې لري خبرې کوو. همدارنګه اوس چې په افغانستان کې یو لوی سیاسي بدلون راغلی دی، په افغانستان باندې دا مهال طالبان واکمن شوي دي، هغه ډله چې د ښځو سره د چلند په برخه کې پرې پخا یو لړ انتقادونه موجود و، اوس به افغان ښځې څه ډول خپل حقونه ترلاسه کوي؟ آیا طالبان به هغه ژمنې چې د ښځو د حقونو زده کړو او کار په برخه کې کړي پر ځای کړي که نه؟ دا هم په دې خبرونو کې زموږ موضوعات دي. دا اونۍ دوو اغلو او قدرمنو زموږ بلنه منلې ده. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون پخانی غړي او همدارنګه خبریالی فوزیه وحدت او بل هم را سره فوزیه یونس کاکړ ده چې دا د زابل د ولایتي شورا د درېیمې دورې استازی وا او د زابل د ولایتي شورا وکیل وا غړیتوب درلود. اوس را سره فوزیه یونس کاکړ د ټلیفون لالارې یو ځای شوې ده. اغلی کاکړ ستړي مشه خبرونه ته لومړی خو مننه کوو چې زموږ بلنه مو منله او خبرونه ته راغلی. دا نه به راپایل کو چې اوس د خپل ژوند په اړه باندې راته ووایي. تاسو د زابل د ولایتي شورا د درېیمې دورې وکیله وی، اوس راته ووایي چې ژوند مو څنګه دی، چیرته کار کوئ نه کوئ، مهرباني وکړئ.
تشکر، مننه تاسو ته سلامونه او د تاسو د رادیو د خبرونې لارې نه ټول معزز امتنان ته سلام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فوزیه نس کاکریم د زابل ولایت د ولایتي شورا دریمه دوره وکیله. نو زبا د خپل جون او د خپل دوري چې کله زه سره کوم وکیل شوم تاسو ته معلومات ورکوم. دا خو اولین دوره اولین پروژه وه چې په افغانستان کې په ټول افغانستان کې پلی شو چې ولایتي شورا ولسي جرګه او مشرانو جرګه منځته راغی. خوشبختانه زه پخوا د ډاکټر نسایي ولادي وم په زابل کې او کله چې ما هغه مریضان تداوي ډېر وکړ او هغوی ما ته وویل چې تا ځان کاندید که موږ د تا ته رای ورکوو نو ما ځان کاندید کړی چې بهترین رای د زابل نه په اول دوره کې مې ویور او په اول دوره کې چې دا پروژه نوې وه څوک داسې سم معلومات نه درلود. کله چې موږ یو څو ورکشاپونه واخیستو په ده وپوهېدو چې موږ باید څه کارونه انجام کړو او ولایتي شورا هغه پل دی چې د خلکو ږغ حکومت ته رسوي او د حکومت ږغ ملت ته رسوي.
مننه کوو فوزیه وحدت چې خبریاله ده د افغانستان د انتخاباتو د شکایاتو د کمیسون پخوانۍ غړې ده، دا هم را سره ده. اغلی وحدت ستړي مشي، تاسو ته مخبرونه ته هرکلی وایو. له تاسو به دا واورو چې څنګه د اوس د خبریالانو د خزینه خبریالانو ژوند ته د یوې خزینه خبریالې په توګه اوس په څه ډول یو وضعیت کې؟
ډېره مننه کوم، تاسو ته خپل سلامونه وړاندې کوم، ستاسو مېلمانه ته په پروګرام کې. متاسفانه د طالبانو له حاکمیت وروسته خبریالان په افغانستان کې تقریبا کبوږې فیصدي وسنجو او یا فیصده له کاره لاسته شوي دي او په کورو ناستي. اکثره خبریالان په کورو ناستي، ځینې یعنی دا ډېر کم پیدا کېږي چې دوی به بهر هېوادونو ته وتلي وي، هغه هم په ډېر بد وضعیت کې کورنۍ دلته وي چې هغوی هم په تشویش. اما هغه کسان چې دلته وي په ډېر بد وضعیت کې په سر وړي، متاسفانه اوس هغه څه چې موږ فکر کولو، هغه څه چې طالبانو خپله موږ سره ژمنه کړې وه چې ازادي بیان به پر خپل ځای باندې وي، موږ به کار نه لرو، موږ به د خبریالانو ملاتړ کوو، هغه څه هغه وضعیت نشته. اوس ازادي بیان خپل مفهوم متاسفانه له لاسه ورکړی، خلک ویریدلی دي. خبریالان په مجموع کې وخت چې ګوري چې وهل کېږي، ډبول کېږي، له کار لاس په سر کېږي او په کورو کېږي، نو په مجموع کې د خبریالانو وضعیت په افغانستان کې ښه نه دی. دا نه یوازې دا چې امارات، بلکې هغه وضعیت هم په دوی باندې بد اغیزه کړې ده. نو په همدې دلیل باندې ځینې په کورونا کې او ځینې هم له هېواده بهر وتلي دي.
کابل کې د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد خبری کنفرانس درلود، په دې کې ښځو م اشتراک درلود، د ښځو په تړاو پوښتنې هم وشولې. فکر نه کوئ چې دغه علامې مثبتې علامې دي او د دې نه دا ښکاري چې طالبان غواړي چې ښځې خبریالانې موسی د ښځو اړوند مسایلو د هغوی په ازادیو باندې خبرو او بحث هم چمتو دي؟ څه فکر کوئ په دې اړه؟
یعنی ډېر به وخت ووسي چې موږ ووایو چې دوی په یوازې په یو کانفرنس کې چې له وخته راغلي تر دې مهاله دا به ولین کانفرنس وي، هغه څه چې تاسو ویایئ چې ښځې پکې ګډون کړی و لومړنی خبری کانفرنس به ووسي. متاسفانه تر دې مهاله کومې ژمنې چې طالبانو کړې دي موږ نه دي کتلي چې جامع عمل واغوندي. دا موږ نه شو ویلی چې یوازې په کانفرنس کې ګډون کوي. تاسو وګورئ پوهنتونونه همدا اوس که شروع کېږي په څه وضعیت باندې شروع کېږي، مکتبونه بند دي، دفترونه دولتي ادارو کې تر اوسه پورې د دوی لپاره کوم مشخص میکانیزم نشته چې ښځې باید واشي ګډون وکړي. په نورو برخو کې چې ښځې فعالې وي، شخصي ادارو کې حتی دوی ویریدلې دي، وخت شتاس دولتي ادارو کې ورته اجازه نه ورکوي او د میکانیزم په لټه کې یي، نو هغوی طبعا شخصي ادارو ته هم نه ځي. یعنی د ښځو په برخه کې فعالیتونه په ټپه دلیدلی دي، یوازې نرسان او ډاکتران خپل فعالیتو ته ادامه ورکوي. نو په مجموع کې موږ خوشبینه نه یو دې ته چې طالبان ورورو موږ ته حق ورکړي. موږ د دې غوښتنې کې یو برابر حق غواړو. زه نه غواړم چې په یو زما یو خور معاصله د هغې په ذهن باندې تاثیر ولري. تاسو به نن عکسونه کتلي وي، ځینې پوهنتونونه شروع شوي دي، په پوهنتون کې په سنف کې پرده تاسو اچولې ده، پردې دې خواته نارینه ناستې، دې خواته ښځینه ناستې. تاسو خپله فکر وکړئ، په یوه دروازه را ننوځئ په محیط کې د پوهنتون به سره یو ځای وایي، اما په سنف کې درته پرده اچوي. دغه ډول محدودیتونه د دې ترڅنګ د اداراتو په برخه کې چې دوی وایي موږ په لوړو برخو کې دوی ته اجازه نه ورکوو، په کابینه کې دوی ته برخه نه ورکوو، دا هغه څه دي چې موږ د اندېښنې سبب ګرځېږي. نو اوس په ډېر وخت کې چې موږ خوشبیني وښیو چې د طالبانو امارات به ښځو ته هم ونډه ورکړي، لکه نن د بلخ لاریون زه تاسو ته مثال در کوم، ښځینه ووتل خپل غاږې پورته کړه، مه رسنیو ته پکې اجازه ورنه کړل شو چې د هغوی غږ انعکاس کړي، د خبري پوښښ خلام راولي. دا خپله ټول د دې سبب کېږي چې موږ اندېښنه ولرو په دې برخه کې.
فوزیه یونس کاکړ، تاسو ته براشو مخکی زموږ بلې امکاریم بلې ملمنی اغلی وحدت هم وویل چې لا ډیر دی وخت دی چې دوی خوشبین ووسی. تاسو څه فکر کوئ راتلونکي په اړه باندې؟ تاسو دی ولایتي شورا غړي وی په زابل غوندې ولایت کې، فکر کوئ چې په زابل کې به بیا داسې شرایط چې ولایتي شورا وي او هغه کې به خزینه غړي وي؟
تشکر مننه د تاسو د سوال نه. زه فکر نه کوم چې بیا په ولایتي شورا کې په زابل کې بیا د ولایتي شورا فعال شي او هغه خویندې چې ښځینه حالته دي هغه په خپل دنده سرته رسي. ولې د اسلامي امارات هر بیانیه چې ورکوي ښاغلي ذبیح الله مجاهد، د دوی خبرې تر همان پورې ډېر فرق لري. کله چې یو ابلاغیه پخ شوي چې موږ ښځو ته احترام لرو یا ښځو موږ غواړو چې اسلامي په چوکاټ کې دوی خپل دندې ته سر ورسوي، او کله چې اصلي حقیقت ځای راځي حالات بل رقم وي، موږ د هیڅ خوشبینه نه یو.
فوزیه جان، اوس تاسو راته دا ووایئ چې څه فکر کوئ چې د طالبانو په وړاندې افغان ښځو ته د خپلو حقونو د غوښتنې د مبارزې لپاره څه انتخابونه په مخ کې شته؟
زه فکر کوم چې مدني حرکتونه اوس شته، موږ خپل غږ د مدني حرکتونو له لارې د لاریونو له لارې پورته کوو تر څو دوی هم زموږ حق او حقوق د دغې په نتیجه کې د لاریونو په نتیجه کې راکړي. د دې تر څنګ زه فکر نه کوم چې طالبان به هغه قیدات او هغه محدودیتونه چې په تېرو شلو کلونو کې لاسته راوړنې ښځې درلودې، هغه وضعیت چې دوی مخکې د شلو کلونو نه دوی حاکمیت درلوده، د خپل حاکمیت په وخت کې دوی په ښځو باندې وضع کړې وه، هغه محدودیت په ښځو باندې وضع کړي، ځکه دوی د نړیوالې ټولنې مرستې ته اړتیا لري. دوی د خپل حکومت دوام لپاره مجبور دي چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې او معیارونه چې د یو حکومت د جوړېدو په برخه کې باید دوی په پام کې ونیسي دوی هم رعایت کړي. هغه د ښځو حقونه دي، هغه د بشر حقونه دي، هغه ښځو ته د کار، تحصیل او نورو موضوعاتو چې باید پکې برخه ولري ښځې، هغه دي. دا ټول هغه موارد دي چې زه فکر کوم طالبان هم پرې فکر کوي. یعنی دومره نه باید موږ بدبینه واوسو چې طالبان به کاملا ښځې جامعه
ټولنې څخه حذف کړي. فوزیه یونس کاکړ، له تاسو نه به دا وپوښتم چې طالب ویان ذبیح الله مجاهد په خپل خبری کانفرنس کې څو ځلې د ښځو د وروستیو اعتراضونو او د ښځو د حقونو په اړه باندې د طالبانو د لیدلوري په برخه کې د خبریالانو له پوښتنو سره مخ شو، یوه خبره چې د په بیا بیا پینډن ټینګار وکړه چې ویلی افغان خزی دوی ورتاغه حقونه ورکی چی دوی همیشه وای چی د اسلام په چوکاټ کې، او وی ویل چی وس باید د افغان میرمنی یا افغان خزی دی یو څه وخت لپاره دوی ته وخت او فرصت ورکی چې دوی خپل حکومت اعلان کړي، خپل حکومت جوړ کړي، او هغه مسول چارواکي او مسول اداري معلوم شي، او بیا هغه ته دوی خپل غږ ورسوي او غږ واوریدل شي. تاسو ته د خغلی مجاهد دغه خبرې څومره د قناعت وړ دي کنه دي؟
تاسو وایم چې رښتیام کله چې د دوی حکومت سم شي او د دوی کابینه سم شي، او په کانم چې دا اوس دا دوی وایي په بلاکه کې دوی وایي چې موږ د شوزو حقونه ورکوو، که دا په واقعیت وي او دا گفتار عمل سره یو ځای وي خو شبه وي، او که دا وایي چې د دوی حکومت سم شو او د دوی کابینه همه حکومت امارات اسلامی په افغانستان کې پیاده شو او بیا د شوزو حقوق ته بیا په درنه سترګه ونه کته او د دوی حقونه نه ورکول بیا مشکلات خلقیږي. بیا خو موږ هر رقم چې علي زليوي هغه شوزو چې وتلي د مبارزه کوي او زموږ حقونه دي بیا موږ په خپل مبارزو ته دوام ورکو او تر هغه پورې مبارزه کوو چې زموږ حقونه موږ خپل ترلاسه کړو.
ډیر زیاته مننه اغلی وحدت له تاسو نام کام دا او پختم نه پیغام تاسو دی بنندې خاغلی مجاهد سرګندونی اوریدلی په دې خبري کانفرنس کې دمګړی د یوازینې څوک دی چې د طالبانو پاسته زولې له رسنیو سره ډیر په تماس کې خبري کانفرنسونه ورکړي. د دې په دې خپل نننی خبري کانفرنس کې څو ځلې د خصو د حقونو په برخه کې همدارنګه د افغان میرمنو او غونجونو د ورستوي اعتراضونو په برخه کې له پښتنو سره مخ شو، ام د برخورد په برخه کې چې ولې ورسره د سپر خورد شوې ده، ام په دې برخه کې چې دوی ته دغه اعتراضونه د منلو وړ دي، د دې خصو غوښتنې ورته د منلو وړ دي کنه. تر ډیره پورې هغه چې ما واوریدل ټینګار دی دا و چې افغان انجونې او خزي باید دوی ته فرصت ورکړي، وخت ورکړي چې دوی حکومت رامنځته کړي، ادارې جوړې کړي او د ده په وینا هغه مسؤول کسان معلوم شي او ظاهرا اطمینان ورکوي چې د ښځو غوښتنو ته او همدارنګه د دوی هغه د حقونو ته او د دوی دغه مظاهرو کې چې کومې غوښتنې لري دې ته به رسیدګي کوي. تاسو ته دغه خبرې څومره د قناعت وړ دي، څومره فکر کوئ چې دا همداسې ده؟
خب بیا هم خوشبینی ښکاره کوو په دې چې ښاغلی مجاهد فضلونو ویلي چې موږ د ښځو حقوقو ته احترام لرو، موږ ورته درناوی کوو، موږ به دوی ته اجازه ورکوو د تحصیل د کار د هر هغه څه چې دوی غوښتنه لري، اما شریعت په چوکاټ کې. زه فکر نه کوم چې یوه میرمن داسې واوسي چې د شریعت له چوکاټ خلاف څه غوښتنه ولري. موږ ته پوښتنه دا ده چې دغه د شریعت چوکاټ څه رقم ده، د دوی روایت او تفسیر د شریعت له چوکاټ څخه څه شی ده. دا اوس ټولې ښځې په حجاب کې وزي ادارو کې، ښه شتو داسې بعضې ښځې چې هغوی توان هغوی د هغوی شخصي مسایل به واوسي، اما دغه موږ ته مشخصه نه شوه چې د شریعت چوکاټ څه رقم ده. یعنې تر اوسه پورې چې په دولتي ادارو کې د ښځو کار ځنډېدلی دا یو دلیل همدا ده چې باید د ښځو لپاره یو میکانیزم جوړ شي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې ووځي او خپل کار ته دوام ورکړي. بیا هم خپل خوشبینی ښیو، موږ افغان ښځې هیله مند یو چې راتلونکي نظام داسې واوسي چې د ښځو حقونه پکې خوندي واوسي. د ښځو تیرو لسو شلو کلونو لاسته راوړنې چې په دې برخه کې سترې کرښې زموږ دپاره حسابېږي دا پکې هېر شي. موږ په تیرو شلو کلونو کې ډېرې قرباني ورکړې ده. تاسو باور وکړئ چې حتی دغه ښځې له خپلو د خپلو کورنیو له غړو سره مبارزه کړې ده چې دوی له کورو وتلي دي، دوی کار ته تللي دي، دوی قرباني ورکړې ده. یوازې دوی د خپل کورنۍ سره مبارزان نه، دوی د هم د کور نه چې ته د دروازې نه وځي، له خپل همسایا سره، له خپلو خپلوانو سره، د ښار ته چې وځي تر دفتره پورې چې راځي، ډېرې سختۍ ګاللې دي چې دغه ځای ته یو ځای یو جایګاه ځان ته نن دوی پیدا کوي، یو ځای ته ورسېدل. په ډېرو سختو شرایطو کې دوی تحصیلات کړي دي، یوازې د اقتصادي مسئله یو خواته، نورې ستونزې بل خواته، دا ټول هغه څه دي چې موږ ګاللې دي، امنیتي مسایل بل خواته، تهدیدونه بل خواته. یعنې دا ښځې داسې نه دي چې دوی قرباني نه ده ورکړې، دوی په دوی سخت شرایط نه دي راغلي، همداسې خوشي او عباس یو ځای ته رسېدلې دي. ډېرې موږ هڅې کړې دي، حملې کړې دي، ما خپله دومره مبارزه کړې ده، دومره مبارزه مې کړې ده چې نن زه سوای شم په ډېره آزاده توګه د ټلویزیون ته ځم، خبر وایم، گزارش جوړوم، څوک مې مخه نه نیسي. اما تاسو فکر وکړئ ما مبارزه کړې ده دلته رسېدلی یم، همداسې زموږ ټولې خویندې دي، یوازې کورنۍ سره نه، نور قربانیانې چې موږ په جګړه کې دخیل نه وو، اما موږ قرباني ورکړله. دغه ټول هغه څه دي چې سترې کرښې د ښځو لپاره حسابېږي. نو موږ د اسلامي امارت نه دا غوښتنه ده چې په راتلونکي نظام کې په ټولو برخو کې ښځې ته ونډه ورکړي، ښځه له جامعې څخه حذف نه کړي. یوه ټولنه د ښځې له حضور پرته تاسو واردوئ څه ډول کېږي،
خانه مجاهد فکر کوم لیوی رسنه سره ویلی و چې خزه تمو په کابینه کې برخه نه ورکو، تاسو فکر وکړئ کچیر خزه په کابینه کې ځای ونه لري په نورو برخو کې آیا خزه ته ونډه ورکول کیږي یا د ته اجازه ورکول کیږي چې پر اساس قرار ولري او یو برخه مدیریت کړي؟ اما غزین هغه ترچشمه خلی اما ولګو خلی وای په کابینه کې برخه نه لري، دلته په عادي کارمندان په توګه کار کوي، در حال کې چې ظرفیت یې دغه کس ډیر لوړ و چې هغه پر راس کې قرار لري. نو موږ هیله مند یو چې په ټولو اداراتو کې ظرفیت ته په کتو، شایسته سالاری ته په کتو، ښځو ته ونډه ورکړل شي چې په خپلو برخو کې چې تحصیلات یې کړي د کار وکړي خپل ورونو ترڅنګ، او د موږ د شریعت منو، موږ د شریعت په چوکاټ کې وځو، هیڅ د شریعت سره څوک مشکل نه لري، موږ مسلمانان یو، خلاف دې نه یو چې څوک موږ ته وایي چې تاسو د شریعت په چوکاټ کې راشي. اما ټول ازادي په تمامه معنا باندې باید ښځو ته ورکړل شي، برابر هغه جنسیتي مسایل باید په پام کې ونیول شي، د ورونو ترڅنګ به ښځې وځي خپل کار ته دوام ورکړي.
فوزیه یونس کاکړ، تاسو په زابل ولایت کې د یو شمیر پروژو خبره وکړه چې پاغې کې نوزایی ښځو ته په بیلابیلو لارو تاسو کارونه پیدا کړي وو او په اصطلاح هغوی ته روزګار پیدا کړی و. دغسې پروژې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې وي چې ولسی ښځې د غربت سره، د هغوی د بېوزلۍ سره مبارزه کوله، د چرګانو فارمونه و، په وړو سوداګریو کې وي، لاسي کاروبارونه و. تاسو راته د اقتصاد له پلوه ووایئ چې څه فکر کوئ دا ډول فعالیتونه د ښځو د موږ د ټولنې او کورنیو په اقتصاد کې څومره مثبت رول لوبولی شي، او که دا فعالیتونه نه وي په اقتصاد به اغېز کوي؟
تاسو خو پوهیږئ چې زموږ ولایت زابل په درېیمه درجه وه د حکومت په نظر، او ډېره د اقتصاد نه بیخي ضعیفه وه، او دوی زارې دي، یعنی په زراعت کې دوی تبتلاش کوي، د اعلی دانشتونه هلته ډېر نه دي، سطح ظرفیت سواد بیخي کښته دي. او موږ دغه پروژې کوته مدت چې د بعضو موسساتو نه اخیسته او پلم کول چې په زابل کې د خویندو دپاره د دوی اقتصاد هم لوړ کېده، او د دوی په روزمره ژوند کې ډېر تاثیرات مثبت درلود. ولې چې یو ښځه چې د پخوا اسکار نه وایې د کور نه وته، د دوی ژوند بیخي خراب او اقتصاد ضعیفه، او د دوی نشه کولای چې خپل اولادو ته سم نفقه ورسوي. او کله چې دغه پروژې د مؤسسات لخوا موږ نه اخیسته، او دوی ته مو حالت مو پلي کول، او دوی مو په تبر خبر کول، د دوی اقتصادي وضع هم ښه شوی و. اوس دغه پروژې هلته په زابل کې د ښځو په بخش کې کارونه کې، ولې چې زابل بیخي ډېر اقتصاد نه ضعیفه دي، د هغوی ژوند بیخي خپل ژوند له لاسه ورکوي، مشکلات بیخي په هر وجود کې دي، په هر عرصه کې دي، هم په معرف کې، هم په ساعت عامه کې، او هم په تجارت په برخه کې مشکلات بیخي ډېر دي. موږ دغه کسان نه موږ اوس ایله من لستو چې کله چې دا نظام په خیر جوړ شو او ساته ورسېده، زموږ د هغه ورونه نه چې پخوا مو سره کومه کول، بیا هم تقاضا کوو چې هغه پروژې کوته مده چې د ښځو په بخش کې دي، چې مشکلات د ښځو ډېر دي، اړینه دي، او هغه ښځې چې خپل خاوند له لاسه ورکړي دي او هېڅ کومکې په کور کې نه لري چې دوی ته نفقه راوړي، او دوی په خپله په بار کې وسي او کار وکړي، په هغه پروژې کې ځان تنظیمه کړي، او د هغه پروژې له لانه
ډېره زیاته مننه. فوزیه وحدت، له تاسو نه م غواړم په همدغه اړه باندې یوه پوښتنه وکړم. داسې ښکاري چې طالبان په خپل نوي حکومت کې یوه لویه ننګونه به د خلکو ته خدمات رسولي، او په ځانګړې توګه د بهرنیو مرستو په کمیدو او په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د ښکېلتیا په کمیدو سره ښایي په افغانستان کې په مجموع کې د خلکو په اقتصاد باندې تاثیر وکړي، او اقتصاد په مجموع کې د خلکو کمزوري او ضعیفه شي. ګڼې ښځو چې په تیرو کلونو کې کار کوه، زیاتره یې داسې وي چې د دوی په هغه معاش باندې، که څه هم د دوی د حق او هغه خدمت نه علاوه، د دوی هغه عواید چې و د معاش او تنخواه له لارې یا د کاروبار له لارې، هغې باندې د دوی د کورنیو یوه برخه ولاړه وه، په هغې باندې نور خلک د دوی کورنۍ چلیدلې، د کورونو نارینه ځینې نه وه، ځینې بېلابېل مشکلات یې درلودل. فکر کوي چې که ښځې
کارونه اغیزمن شي په مجموع کې په کورنۍ به اقتصادي اغیز هم وي او پراخي به وي.
متاسفانه بله، هغه څه چې زموږ د ټولو لپاره د اندېښنې وړ مسله ده همدغه مسله ده. په افغانستان کې اکثریت ښځې چې له کوره وځي په تصور وکړي هر هغه ښځه چې حتی خاوند لري دلته یوازې د دې مسله نه وچ موږ اقتصادي مسله د بیکاری مسله هم و. خاوند به په کور ناست و ښځه به کار کولو د کور نفقه به یې تامینولو. یوه ښځه به کار کوو لسو کسانو ته به یې ډوډۍ ورکوله. یعنی موږ داسې بېلګې هم لرو چې شل نفرو ته یوه ښځه په کور کې ډوډۍ ورکوله. ادینه علاوه داسې ښځې هم وي چې هغوی خپل مېړونه په جګړو کې له لاسه ورکړي دي. ډېر نارینه په جګړو کې تلف شوي دي، کورنۍ بې سرپرسته پاتې دي و دوی مجبور ځینې ما خپل دفتر کې داسې ښځې وي چې دوی ویل مجبوره نه وم زه به نه وتلم له کوره کار به مې نه کولو، اما که زه په کور کښېنم دومره کسان وږي پاتې کېږي.
ډېره زیاته مننه. زه به د وروستۍ پوښتنه له فوزیه یونس کاکړ وکم. تاسو مو خپلې خبرې راته راټولې کړئ او داسې په مشخصه توګه راته ووایئ چې خپل راتلونکی د یوې ډاکټرې په توګه او همدارنګه د خلکو د یوې استازې په توګه څه ډول په افغانستان کې ویني او څه غواړئ چې تاسو او د تاسو په څیر نور دغه نوي سیستم کې څه ډول یو راتلونکی ولري.
تشکر. مننه. موږ هم غواړو چې کله چې احمدي خود وویل چې واقعا د ښځو د تیر لاسته راوړنو نه چې موږ تیر لاسته راوړنو درلود او موږ هغه ندیده ونه نیسي نو د ښځو حقونه تر پښو لاندې نه شي. موږ ته بیرته هغه حقوق ورکړي چې د ښځو دوی وایي چې د چوکات د اسلامي په چوکات کې او هغه ښځو چې واقعا ډېر استعداد لري، اهلیت لري، شخصیت لري، هغه ښځې چې په اجتماع کې وتلې دي دوی ته پاملرنه کوي او د دوی په نظر کې وي او تر څو چې موږ وتوانی چې په راتلونکي نظام په ښځو په هر بخش کې جلا جلا له خپل ورونو سره یو ځای کار به وکړي.
مننه کوم فوزیه وحده. تاسو راته د خپل راتلونکي په اړه باندې چې څه فکر کوئ، دی وی خبریاله پتوګه، دی وی فعال پتوګه، به څه ډول یو باندې غواړي؟ ځکه زیاتره خزي په اصطلاح ووتلې له افغانستان نو فکر وکړي چې نه دلته نور ظاهرا د دوی په وینا نشي کولای کار وکړي. تاسو له هغه جملې کسان نه چې لام په کابل کې څه ډول یو تصور کوئ چې راتلونکي کلونو کې به د تاسو د خبرنګار په توګه، د یو فعال په توګه په کارونو کې څه اغیز راشي او څه پیشنهادونه لري چې فکر کوئ په هغې کې کیدلی شي چې د افغانستان د خلکو، د ښځو، د حکومت، د دولت، د ټولو خیر وي؟
دا به لږ بیا هم له وخته مخکې وي چې موږ وایو چې راتلونکی نظام کې به زموږ آینده څه ډول وي، اما بیا هم لږ اندېښنه لرو ورته. یوازې زنه، یوازې ښځینه نه، ټول نارینه او ښځینه د افغانستان ټول خلک اندېښمن دي چې موږ له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ نشو، له بیکاریو سره مواجه نشو، له بدبختیو سره مواجه نشو، او راتلونکی نظام باید داسې واوسي چې په هغه کې د افغانستان فرد ځان احساس کړي. زه فکر کوم که چیرې نظام داسې جوړ شي چې نړیوال معیارونه دوی په پام کې ونیسي، په هغې کې به نه ښځې او نه هم نارینه ستونزې ولري، اقتصادي ستونزې به هم حل شي.
ډېره زیاته مننه کوو د تاسو دواړو درنو او غلو څخه. فوزیه وحدت خبریاله ده دا مهال په کابل کې او همدارنګه پوخه د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو پخانی کمشنر ده. فوزیه یونس کاکر دا دی ولایتی شورا استازی پاتی شویده او هلته کار کرده، همدارنگا دی نسائی ولادی برخی ډاکټر ده. لدوارو دی رمانه نکو چی لموک سرمو خبری وکلی او خپل نظرونه مراسر شدی کرل. دوستانو دخبرونه دی مخکخو خزو و پرده زای پای ترسیگی. تربیا خیچاری. Thank you.
ک جانا ک وطن دے 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 ک جانا رومی روح دے بل میں زان 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 वतन देख जाना को वतन देख जाना को वतन देख जाना को वतन देख जाना को वतन देख जाना रोमी रूह दे बल में जान रोमी रूह दे बल में जान